د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي خبرو ته سره کښینی پروند د خبري نوې شوی حکومتي پلاوی هیله ښکاره کړې ده چې پر طرز عمل به خبري نهایی شي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو اروپای ټولنې له طالبانو وغوښتل چې جګړو ته شا او سولې ته مخه کړي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په افغانستان کې د ښځو امنیت ته اندېښنه وشوده او د امریکا ولسمشر ژبنه وکړه چې تر پسرلي پورې به ټولو امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورسیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وشي نه دا چې د اروپا کو په څیر وسلې وکاروي رولاند کوبیا دا خبره جمعه نا وخته په خپل ټویټر لیکلې ده د اروپای ټولنې ځانګړي استازي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیرې 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې د اروپای ټولنې استازي د سولې د خبرو پیل ته په اشاره د تاوتریخوالي د ختمولو هیله کړې ده طالبانو د شغلي کوبیا د تازه سرګندونو په تړاو سندي ویلي خو د دوی د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنی ته ویلي چې طالبانو په خپلو بریتونو کې د پام وړ کموالی راوستی دی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په ویلي کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي د کمیټې ډیموکرات مشر ایلیوت انګل او د لژکیو جمهوري غوښتونکو مخکښ مایکل مکال لیکلي چې نور نو له افغان مخکښو ښځو نجونو میندو او خویندو سره باید تاوتریخوالی دوام ونه کړي په دې لیکي چې یو کاپی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې زیاته شوی چې د سولې په خبرو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو موجودیت یو مثبت خبره ده خو باید دا یقیني شي چې ښځې د افغانستان پر راتلونکو کې یو مهم رول لوبوي د جمعې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی وو چې تر هغه شبکې غواړي مختلف هدفونه په نقشه کړي او په ځانګړي ډول غواړي چې پر ښځو بریدونه وکړي وړاندې په خبرونه کې د امریکا د سفارت د خبرداري په اړه تفصیل اوریدل شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سلبستریز روغتون د جوړېدو ژمنه وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست او نوماند احمد جواد عثماني د جمعې په ماښام په غور کې د دې ژمنې په اړه وویل د وی د سلبستر روغتون تړون می دوه اونې مخکې د جمهور رئیس او لومړي مرستيال په حضور کې د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک کړ په شپږو میاشتو کې روغتون جوړ شي په غور کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر نږدې 1500 تنو ته رسیدلی او له دې ډلې تر دې تمه د 11 کسانو مړینه تایید شوې ده په ټول افغانستان کې بیا نږدې 9000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې نږدې 4500 تنه مړه شوي دي د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان شزینه فعالانو لپاره د یوستر لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نمونه لیکل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د میاندو نوم هم ولیکل شي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیونه ډوز واکسینونه تولید کړي ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناست ته وویل چې د راتلونکي کال تر اپریل پورې به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي تر دې مخکې ډانلډ ټرمپ ویلي وو چې تمه کیږي د کورونا وایروس واکسین تر همدې اکتوبر پورې په خلکو وویشل شي خو کارپوهانو ویلي چې دا وړاندوینه عملي نه ښکاري د جانس هاپکنز پانتون د راپور له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 10 میلیونه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي له دې ډلې نږدې 9 نیم لکه کسان مړه شوي او شاوخوا 1.2 میلیونه نور رغېدلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستيال ندا ناشف ته جمعې پر وسویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلي دي اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو له خوا د بلاروس د مظاهرو د څارنې لپاره د مسودې تصویب په خطرناکې پایلې ولري. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشنکا د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. او روسي خبر دا چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول سلګونه غلا شوي کتابونه موندلي دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جکپوري مسول امیل تودور جمعه رسنیو ته اعلان کړه. دا وایي موږ 230 کتابونه موندلي چې د بریتانیا د ارزونو له مخې به یې څېړنې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یوه تلخونه کې پټ شوي وو. بریتانیا چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندنه په یوه ډېر پیچلي شکل پټ شوي وو او د دې کتابونو بیا د دوی په وینا د دې ټولو 210 کتابونو ارزښت د انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډه ارزولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن په قطر کې د افغان سولې په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
په جلساتو کې پر کاري طرز عمل باندې بحث کیږي.
وړاندې د افغان سولې په تړاو د سیاسي چارو د کتون کې شینکی کړو خیل څرګندونه هم لرو.
زما پاند باندې که غواړي چې وختان د خلکو په شان باندې اته په دولتي پلاوي باندې مرسته وکړي، د ترین واسه وسیله ده چې اته طالب هم کار واخلي.
په خوست کې ویډل ځوانانو د نشي موادو پر ضد هڅې پیل کړې.
په دوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول، دا شعارونه چاپ کول یا په دوالونو باندې کوچني پیغامونه لګول.
د کور کلی په پروګرام کې د وخت مسله څېړل شوې.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټي کړې ده وخت مې استفاده سینه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم.
په قطر کې د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی هیله مند دی چې نن به د طرز العمل پر سر شته ستونزې هواری شي. دا خبرې پرون د جمعې د ورځې لپاره ځنډېدلې وې او نن بیا پیل شي. صفی الله سنگزی راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د کاري ډلو ترمنځ د خبرو له پیل یوه اونۍ تیریږي. تر دې دمه لک پرمختګ شوی، ډیری تخنیکي مسایل او د مخالفتونو په هواري تمرکز شوی. دواړو ډلو د جمعې پر شپږ ورځو وروسته دمه واخیسته او نن به بیرته خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل ډیر هڅه به وشي چې مخالفتونه هوار شي.
په جلساتو کې پر کاري طرز عمل باندې به بحث کیږي او هغه د لیدلوري تفاوت چې ده په هغه باندې ډیر بحثونه به کیږي چې یوه مشترکه ټکی د دواړو خواو ترمنځ پیدا شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیرې یوې اونۍ د بحثونو او ناستو په اړه پوښتنې هم شته چې څه یې وکړل. د افغانستان قطر ته د ورغلي مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې مسایل لا وروستي شوي نه دي.
در چند روز گذشته هیئت مذاکره کننده
مذاکره کوونکی تیم په تیره بیا تماس ګروپونو تر ډیره د کاري اصولو په اړه چې د خبرو اساس به جوړوي بحث کړی دی. په ځینو برخو کې دا مسله نهایي شوې خو په ځینو کې لا نه ده نهایي شوې.
افغان حکومت غواړي اوربند خبرو ترو لمړی توب وي. طالبان بیا وایي اول باید د جګړې د لاملونو څېړنې ته پام وشي. په دې وجه کې چې د افغان دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، د افغانستان نړیوال متحدین څه وایي؟ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلي. ښاغلي کوبیا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسېدلې. د هغه په خبره اوس چې خبرې پیل شوي تاوتریخوالی باید بند شي. د اروپایي ټولنې استازي ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وښيي، نه دا چې د اروپاکو په څیر وسلې وکاروي. طالبانو د ښاغلي کوبیا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې طالبانو ملکیان هدف نه دي ګرځولي او هیڅکله دا کار نه کوي. افغان دولت بیا وایي طالبانو بریدونه زیات کړي او هر ورځ ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحی کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو هرکلی کړی. دې شورا د جمعې په ورځ ویلي دایمي سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو ترمنځ د ټول شموله خبرو په پایله کې ترلاسه کېدای شي. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی.
پورا یو ونی وشو چې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو هیئت د سولې د خبرو پر طرز العمل وی موافقه ته نه دی رسیدلی. تمه و چې تیر اونۍ د اکشن بي پورس دواړه لوري د طرز العمل پر سر موافقه وکړي او د دوشن بي پورس د سولې بحثونه شروع شي. د طرز العمل پر سر موافقه ولې ځنډیدلې؟ د افغانستان د ولسی جرګې لغړې او د سیاسي چارو لشنون کې شینکی کړو خل نه یاور.
د خپل افغانانو خپل منځي خبرې اترې به دومره ساده او اسانه نه وي تر هغه چې خلکو ته فکر کړو. ځکه چې دلته د افغانستان ولس غواړي په دې پروسه کې دخیل واوسي، چې خپل وړاندیزونه لري، خپل انګېرنې لري. نو باید دغه ټول مسایل باید رفع شي. تاسو وګورئ چې اسانه هم دغه رسمي پلاوی چې تللی دی، د مختلفو اقوامو د جوړ شوی دی، د مختلفو سیاسي ډلو ټاکل، دا هر یو همدغه وخت چې په میز مذاکرې ته راوړي، په دې باندې باید ځان مطمئن کړي چې څوک پر دې پروسې حمایت وکړي یا په دې پروسه کې مخته ولاړ شي. نو همدارنګه طالبان هم اطمان فشارونه د وخت په دې خپل سیاسي حمایت اخیستی یا مالي حمایت او تخصصي تخنیکی کومکونه شوي، نو هغه دلو ته په هم خپل غوښتنه بلري. یعنی دو طرفه یو فشار په دغه حیات باندې، نو که فکر کوم چې یو خبره تر رسیدل یو په پریکړه یو مهمه ملي
په عمومي سطح باندې چې په دې خبرو کې موافقه کیږي طبیعي خبره ده. سي نکات ډېر دي او په ډېرو باندې موافقه هم وخت غواړي، لیکن چې مهم شان سي جنو کسانو داسې اټکل کاو چې ډېر ژر ممکن په اورمان باندې موافقه وشي، دغه موافقه ولې نه ده شوې؟
فکر کوم چې طالبان او د هغوی څوک چې مثلا دې څخه حمایت هم کوي، د هغوی شاید هغه زیاترین سره په همدغه مرحله باندې چې دغه ټول انرژي په سبا دې وخت کې مصرفي څو پولې واکان د افغانستان حکومت هم درنګ د افغانستان خلک او د ملي ټولنې او فشار لاندې ځکه چې همدغه واسي وسیله د فشار ده، همدغه فشار د جنګ ده چې مثلا دنیا خاصه ده او افغانستان خلک هم د دې خاصه شوي او غواړي چې د سولې خبر اتر ته کېني. او زمونږ کې یو بل شنم چې دې ویره ولري ځکه چې دغه وښودله چې ځینې جنګیالیان بالا کنه اته جنګ ولعنه نه دي. شاید دې ست یره ملم جنوي چې خبره جنجالي کیږي او دې جنګیالیان بیرته جنگ ته ولعل نه شي، دوی ته څنګه خپل پسه قوت یا فشار چې وسو شاید په رسنی خبرو کې باید د لاس ورکی او دې شاید زیاته برخه سوالي لاس ته راوړي هغه ورته لاس ته راوړي.
که چیرته اوربند ونشي څرنګه کېدای شي چې په ځینو نورو ټکو باندې دواړه غاړي موافقې ته ورسیږي، ځکه اعتماد بل کومه پیدا کوي؟
دا مهمه خبر ده ځکه چې یو شی باید طالبان هم باید پوسی، یعنی که تاسو پر خلک په دې پروسه باندې باور مند نشئ، خلک حمایت نه کوي، خلک کله کور دې مسلې ته آماده نشي، نو تاسو فکر کوئ دا دومره اروسه د کوشته خون کې د خلک ته چیرته ځي؟ نو دا یو لوی مسله ده چې واقعاً په دې باندې باید جدي فکر وسی. زه ما پان باندې که غواړی چې واقعاً د خلکو فشار هم په دې اته په دولتي پلاوی باندې مرسته غور باندې بهترین واقع وسیله ده چې د طالب هم کارولی شي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان رسمي پلاوی چې دومدارنګه د طالبان د تهدید پلاوی چې ده، باید یو شی باید تر لومړیتوب ولري چې افغانستان ثبات او د افغانستان ملي ګټه باید لومړیتوب ولري. هغه څه چې د افغانستان ګټه باید هم باندې موافقه وکړو، کاغه د نظام ساتنه دی، کاغه یو بل ته افکا ول دی، کاغه دایمي اوربان دی، کاغه بل سره یو په سیستم کې داخله دی، لږ کې هر شی دی. نو مطلب دا ده چې یو په دې باندې سره قانوني شي د پلاوی چې افغانستان لومړیتوب لري، هیڅ نه هیڅ نه مشوره یا کسان نو نه منو فقط افغانستان د نجات ورکول دی.
له اغلی کړو خیل په مننې لې به خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د خبرداري په اړه اوریدل شي چې د افغانستان د امنیت په ارتباط یې ورکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د سولې په ارتباط دا سجرډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی وسلوال سخت دریځ غواړي چې د شوزو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدید دی څه نه دی ویلي. اسمت څاروان راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې سخت دریځ ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول شزی پنهخه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداري کې دا نه دی ویل شوی چې کومه سخت دریځ ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دوړو خو مرکچان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړی ورځ وویل چې دواړو خواو ته شاید د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسی جرګې غړي شینکی کډو خیل په دې اړه چې ولې سخت دي چې غواړي چې پر شزو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل
د دښمن په دغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دوه کې دوه هدف لري. لومړی سمابان دې پر چې مېرمنې په سیا اوس صاف یا ساده ټارګټ یا هدف د دوی زر هدف تر رسیدو سیستم مسؤل چې غوښتم قنات دې نه لري نو خو چې رقم څه زیات خراب کی او یې هغه یو حمایت چې له کوم سیس څخه باندې وشي خصوصا د مایه د فلوس افغانستان چې مېرمنې دي ته دې په دې مرحله کې هدف لا درځي خو ملندار اساس دغه باور یا فلوس څنګه باندې زی او شت مخالفات کې ودري یو بل هدف هم دا به چې څنګه ملمنه
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځ ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو شوونکو د بشري حقوقو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د شزو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی و.
افغان سولې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور هغه دوه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې چیرلې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
برتنوی خبرونه اکونومیست په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته په یو مطلب کې کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ځواکونو شمیر کموي، افغانان خپل غاړه تازه کوي. خبرونه لیکي چې دوه لوري له هم د مسلې زړه ته نه دی ورننوتی. اکونومیست لیکي چې طالبان او د افغانستان دولت لشپګ میشتنې او نندریو او ځند ورسته بلخره د سپتمبر په 12مه لک تر لګه تر یو چتر لاندې کې نستل څو د خپل هیواد د ادارې پر څرنګوالي یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه په دوحه کې د افغان سولې په پرانستون کې غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې ویلی وو کله د افغانستان کرکټ د خلکو اراده ته د مراجعه په وسیله او لسولیزه او سیاسي لارې حل شي نو هیڅوک به بایلون کوي نه وي. د اکونومیست مطلب په 13 فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقه یادونه کوي او لیکي د دې موافقه تمرکز تر ډیره د راتلونکو کال تر می میاشتې پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو، هغه هم په دې شرط چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو ته پناه نه ورکوي. اکونومیست لیکي په هغه موافقه کې د افغانستان حکومت نه و شامل، خو په روانو خبرو کې به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان جوړیږي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د راتلونکو په اړه د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن سرګندونو ته کتنه کړې ده. خغلی بایدن هم د ولسمشر ډونالد ترامپ په څیر ویلي چې ناپایا جګړه به پای ته رسوي، خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا بایدن به په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په افغانستان کې یو شمیر سرتیری ونه ساتي. په پنسلوانیا کې په یو کمپاینی غونډه کې یو متقاعد سرتیری چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی و له ښاغلي بایدن څخه وپوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو آیا په غیر ضروري جګړو کې د امریکا ګډون به پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن په ځواب کې وویل چې هو دا کار به وکړي، خو واشنگتن اگزامینر لیکي معلومه نه ده چې بایدن به د بریا په صورت کې په رښتیا هم د ټرمپ پر ګام کیږدي که نه، ځکه ده تل استدلال کوو چې امریکا باید په افغانستان کې یوه برخه پوځي ځواک وساتي څو تروریستان وځپي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور به پای ته رسوي او امریکایي سرتیرې به کورونو ته ستنوي. د ټرمپ د همدې ژمنې په اساس متحدو ایالاتو په 13 فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې په دوامي اوس مهال په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتنه دي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمینه برابره کړي. د شورا د جمعې پر ورځ د تاوتریخوالي د څارنې په تړاو د اروپای ټولنې مسوده تصویب کړه. د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي، خو د منسک رژیم دا تورونه ردوي. صفي الله سانکسی له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بلاروس کې د لاریونونو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې وړاندیز ومانه. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړل شي چې د بلاروس وضعیت له نږدې وڅاري او د دې کال تر پایه خپل وړاندیز په یو راپور کې وړاندې کړي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیاله نیدا الناشف د جمعې په ورځ ویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقوقو د سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلی دي.
موږ د زرګونو کسانو د نیولو شاهد یو. د شکنجه او جنسي تاوتریخوالي په سلګونو پیښې راپور شوې دي. موږ حتی د ماشومانو د شکنجه راپور ترلاسه کړ. خلک په رڼا ورځ د مخبتو کسانو لخوا تختول شوي ځکه چې هغوی غوښتل خپل نظریات په سوله ییزه توګه څرګند کړي.
اغلی ندا ټینګار وکړ چې د بلاروس چارواکي باید رڼو بې پرې او چټکو څېړنو ته اسانتیا برابره کړي او سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اروپایي ټولنې وړاندیز په 23 مثبتو رایو تصویب کړ. دوو هیوادونو مخالفه رایه ورکړه. روسیې د بلاروس د رژیم لخوا د مظاهرچیانو د زورونې او ورسره د تاوتریخوالي د څېړنې د پریکړه لیک د اصلاح لپاره ځینې موارد وړاندې کړي وو چې ونه منل شول. اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دغه اقدام به خطرناکې پایلې ولري. بلاروس تور پورې کړی چې ملګري ملتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول او یو شمېر نور وځپل شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشینکو د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شو او خلکو یې پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو ویل چې لوکاشینکو په درغلیو ولسمشر شوی. لوکاشینکو شپږویشت کاله په بلاروس واک چلولی او وایي چې ټاکنې ګټلي او په هیڅ وجه بیا ټاکنې نه ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
پتلا خبرې کوم. د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ زما پیغام دا رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا ایله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه ایله ده او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو بس ته مخ را واړوي دې افغانستان ته دا کندو کپن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظیر یي.
هغه ګولیم د کندهار ولایت تفنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې دغه والی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دې دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد هم د هرات څخه پیغام لېږم. وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي. موږ صلح ته خوشبنه یو ان شاء الله چې صلح به راځي. ټول مسلمانان ټول افغانان دې ورشتای دې نه کوي.
سل فصل کې ان شاء الله صلح راځي او افغانستان ته څوک دی ورخطا یې نه کوي او که څوک مثلا صلح نه غواړي دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د متحدو سبب وګرځي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نن دوی بجی ترشناسمن لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې هم پر افغان سول خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري یا د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي. وړاندې ساجر اډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسون الولو خو مخکې تر دې چې سمسون ته مخ کړو خوست ورسو. په خوست کې وډاله ځوانان په دیوالونو د یو شمېر پیغامونو در سامي لاري غوړي چې د نشي ټوک په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وای لدیلارې د خلکو فکر جوړوي او خبرو تر ډیره په خپل مبارزه کې بریالي شوی هم دي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو وډله په دیوالونو نشئیتو کې د اسلام له نظر حرام دي او نشئیتو کوتنه وایي او استعمالونکو او کاروباریانو ته ځای مور کوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرې غوړي لدی لارې د نشئیتو کو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا د قانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوی په خاطر د شعارونو چاپ کو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګاو.
زلندوی د مبارزه په پایله کې د دولت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشئی توکو په وړاندې قومي تړونونه نرمانځ کړل چې لمخه هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشئی توکو کار استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمشئی په مواد پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان هغه مشران چې په خپل سیمه او خپل کلی کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نیمشئی مواد پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپل سیمه کې د نیمشئی موادو کښت او کاروبار لمانځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چیرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي. که څه هم د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي خو د یوې په کم توان ډیره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له غوزوانانو د چي د سيګريټو په نشر وګدي وو اوس له دې ډلې سره یو ځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
مخفل ابو زون کې دا کی سارو وسه چې راځه بده خپل زون سره دا ټینګ درې چلون چې دي شي نه بزلو سو خپلم ویش چې کله مولوس ونه خوستو اېدې په لار زار او نی مې وبل تر چې دا سمې پل کې کنه مرګلې سیګوي چې توان چې دا شایخه شاینه دای چې مولوس ونه خوستو تعالوس ونه خوستا.
که څه هم په خوست کې د نشئی توکو کار کې له صفر د خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشئی توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په د ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روک دي دي.
د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفری پروګرام لرو. د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د وخت د ارزښت مسله څېړل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبانو او افغان حکومت د طالبانو او افغان حکومت پلاوی باید د یو بل خبري وسغمي. قاری عبدالستار قریشی له هلمند لیکلي دي موږ خوشاله یو چې د سولې بین الافغاني مذاکرات شروع شوې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له سازي اریوب لیکي خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره یوه مثبته نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان د اوربن ته غاړه کیږدي که چېرته دوی اوربن نه کوي د سولې خبرې ممکن ناکامه شي. عثمان له نورستان لیکلي دي خلک دې له زغمه کار واخلي ترخه خبرې دې نه کوي. جیلانی سرحدی له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو څخه مودا غوښتنه ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي تر څو د سولې خبرو ته زیان ونه رسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د بی امنۍ په زیاتېدو سره د ولایتي چارواکو نه خپه یو. عبدالواحد مدقیق بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د سولې د خبرو برخوال دي نور افغانان نه په تمه کوي. سولې ترې غاړه کیشتي او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په یوه اوږده اس ایم ایس کې لیکلي دي سولې ته په تمه یو په تمه یو په تمه یو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام اوریدل شي. د کور کلی پروګرام هم لرو چې د وخت په ارتباط بحث پکې شوی دی. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید وست سیاسي عمل ورتیا وشي، نه دا چې د اروپا کو پچیر وسلې وکاروي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازې په تیر 15 کلونو کې په افغانستان کې لوړې کچې ته رسیدلې. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سلبستریز روغتون د جوړېدو ژمنه کوي. دوی وایي چې دا روغتون به د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شي. د بشری حقوقو د څارټلې ویلې چې د افغان شزینه فعالانو لپاره د یو ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نمونه لیکل کیږي. د افغانستان او بخښي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ شمنه وکړه چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیون ډوز واکسینونه تولید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي. او روسي خبردار چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول په سلګونو په لاسکونو غلا شوي کتابونه بیا موندلي. دا ساجر ورو په روان خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلام، زمریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هڅې تیرول څه پایله لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونه د موضوع په اړه له ټولن پوه سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غواک شئ. وخت انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي. او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښیګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوای له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی. او په کوم وخت چې زه ما لټی کړې ده، وخت مې استفاده سینه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو، مثلا نو ځکه چې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړې. لټیم کړې ده هغه په ځای چې اچا وخت نه ښه استفاده کړې ده. هغه مخکې تل مثلا بل د پانتون په دوره کې مثلا زمنګ سنفینو هغه د وخت نه استفاده وکړي، ستاج دورې ویل هغه اوس ډیر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کې متاسفونه چې منګه لټیو خو د وخت نه استفاده ونکړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شو، نو اوس منګه هغوی ډیر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې یو.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهې ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی، داسې موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم، دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې مې هر څه آماده وي. بیا چې دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه، حکوم کارونه چې راته پراته وي د ورځې، دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تال وړ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شه، په کور کې هم چونن زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم، بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم، هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم، یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنې هغه نم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره، یا د خپل مسلکي برخې دپاره. نو ټول ژوند مې داسې یو ډېر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو علت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډېر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده، د دو یوازینی علت چې هغو چې دی وخت نه ضایع کوي. هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو، پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زموږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو، او وخت چې یې روان دی، وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې، نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی، بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي، باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه، په ژوند کې هدف نه لري. دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظمه ډول باندې ترسره کوي، او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي، چې ډېرې وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي، پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډېر ارزښت لرونکی ده، ارزښت لري، یعنې دا زموږ د پرمختګ علت کېدای شي. او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډېر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو، یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم موخه هدف ټاکو، هغه سم په لاس ته نشي راوړی، او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي. انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي، ځانګړن لري، هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخه له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډیرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو، هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو، او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي، چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل په ټولنې کې وګورو، د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوا شو. یو تحلیل دا ده چې کوم تیورسنان چې د بنسټیز مسائلو ته مخته راځي، وایي چې په ټولنې کې، په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه، رسوم، عنعنات او کړه وړه هر څه بنسټیز کېږي چې هغه د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي. او خلک د خپل دوسو معنانات سره بوختي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل پاته بوختيږي. زایم ډول دانشمندان دا فکر کوي چې هر څه خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکار لري، یو پنځم لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه کارته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه کارونه باید وکړي. پتاو مثال دی راځي مثلا د ماسپښین په وخت کې ورال د ماسپښین په وخت کې د موږ فرهنګ او کلچر کې دا رقم راوړشي ویل چې بس ویزه شې دوه درې ساعته خوب وکړي، او پس هغه څه چې راځي چې یو شین کلا چای دم کوي او د خپل مثلا د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته د خپل ځای کړي دي، ته کولای د نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعت نور استفاده ورکوي. چې دا د وخت ماسیات دي د ژوند کې د ارزښت لمانځه تللای دریان هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې د بشر دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغله خاطره د وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
زموږ اساس د وخت هیڅ وخت نه درېږي. موږ اساس ته هغه بنیادي اساسي ستونزې چې موږ ته منځ ته راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضې فرهنګو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت څه شی ده؟ زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هېڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپله د وخت ارزښت موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکته ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو، دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ تاسو نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم، سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا که وخت موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنه کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بېباوري منځته راوړو د ټولنه په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو، او صحیح متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن، په دغه موقف، په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم، یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې ځان روښانه کړو، او بعد اخیستې ورته چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ کار مناسب تناسب، مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ، په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت د ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتای ده چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې، په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت استفاده ونه کړي، هغه بېرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي. او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي، هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او پراختیا منځته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګران دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
فاگو آوریدون کو سلام خدای مروغ لرا چی سولا وینی او خوان تری وخلی کراغ لرا اوس حاضر خود دیغلو خسا تیر دی نه چوک نیسی او نه کار پری لری تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ته اخلي او بیا یې یو دوه ډزم ولي د خبرونې په پایل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان،
خستخان، دړو
او خرمایی سنځله د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړ کړی ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر ماڼیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل ښوونځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر را کوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15 ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه وارد نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی، او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیری و قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
د ډالرو له سیلا سره د سوالګرو شمیرم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران هماغسې په سرکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وراره یو لسګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي. خدای دې د مړو مخ ته ودروه. خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
ته خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي. په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
ها دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که. اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی. ډېر ستر وږې یې څلور افغانۍ. شرمېږي هم نه. خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟ او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم. زه مخکې پرته که زه ولاړ شه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي.
په بلا دې وهم. خدای دې دغه موټر در څخه واخلي. د خدای هم قربان سم تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي. ځه در باندې چپه دې سي مه بندوه شیشه دې.
دا څال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي. ته به وایې چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خو راکه. خدای دې د بچو مخ ته ودروه. خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیران ونازوئ چې الله تاسو ونازوي. خدای دې خوشحاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لاسګون در واخله.
لاسګون؟
هو ولې لاسګون لا کم نه؟
زه د درې ملنګ یم. په لاسګون پزه هم نه پاکوم. زرګون راوباسه.
ها دغه بل لاسګون هم واخله. شل افغانۍ سو بس ته ځتي.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده.
زه نو چې نه اخلي مې اخله. ښایي اړتیا به ورته نه لري.
ورکېږه په منې. شل افغانۍ ته یې ډالر ته واړوه چې څو سنټه کېږي.
ته یې نو اوس په ډالر واړوي. تا ته ټول خلک موسی کری. له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک یې د شکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دا ځه مخ دې ورکوه.
اوس دغه د ونې فالم واورئ.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلي کلنران دي له سورلیو د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي ځکه کیدی شي په کوم بد مغزه برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب ښه وکړي خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلې ښوونکي دی هېڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هېڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د پنځه سوه ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلې هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي ځکه چې ورځ پر ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دي اوسي. اسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړی دی نو اوس به افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنشي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تختي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تختي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پیمان په ګنا نه يم خو پینا غاور کېږم، پرون تخم وم نن ګل يم سبا بیا بخور کېږم، زه د باد یو چپیم په سهارا په باغ تیریږم، کله باد کله باران شي کله اور کې اوس وزېږم، خو زه ځم په مخه زما کو درېږم اور کېږم. رنگ جان ورشم یو رنگین دا بوڑے ٹال شم، رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم، چھتا مستوب میں فل کے بسا کے یو بجام ورشم، لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندر شی عذاب شی، ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم، چه دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم، ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم، پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے د غیل راغلم، نه پوهیږم نه پوهیږم، خو زه زما 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 تل روان یم په مخه، یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم، چې په لارا کې سراغله که تیاره وي که رڼا، زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یاری. موسیقی گم زخ پیمان پا گناه نیم خو پینا غاور کی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمی نشم شم گڑی گم چت مستوب میں فل کے بسا کی او بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری گم